دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خدامون اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنوریدونکو ستړي مشي زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو تر ساسه پام را اړو نن په دوحه کې د افغانستان په حق له د طالبانو د ګډون نه پرته د نړیوال غونډې دویمه او روسي ورځ ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک دوشنبه ناوخته په یو کانفرنس کې هغه اوازې او تبصری رد کړی دي چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع مطرح کیږي د جاری کویلی دی په دې غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په حق لپاره تیر بیا د خزو او جنکو په مورد کې د نړیوال ټولنې نظر سره متحد شي په دې غونډه کې چین، فرانسه، جرمني، هند، انډونیزیا، ایران، جاپان، قزاقستان، قرغیزستان، ناروی، پاکستان، قطر، روسیا، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربی امارات، برتانیا، امریکا، ازبکستان، اروپایی ټولنه او د اسلامي همکاریو د سازمان استازي ګډون لري د دغه پښیو غونډې سره سم د ملګرو ملتونو په سازمان کې د سویس دایمي استاذ پاسکال برسبر ویلي دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان وضعیت ډیر پیچلی او کړکیچن شوی دی خو مېرمن پاسکال هله سرګند کړی دی چې د دوی په غونډې کې دغه ترنګلي وضعیت ته د حل لار پیدا شي پاسکال برسویل هم دغه راز ویلي دي چې طالبان باید د امنیت د شورا پریکړه ومني د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په پریکړه لیک چې د اپریل په 8مه تصویب شوه ده د طالبانو نه غوښتل شوی دي چې سمدستي د افغان جنو او خزو د اساسي حقوقو نه سرغړونی بند کړي مګر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی نړیوال ټولنې سره په اقتصادي او ډیپلوماټیک ارسه کې ښه تعامل غوړي او د دې تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وشي د افغان مېرمنو یوې شپې ته کسیزې ډلې د افغانستان د وضعیت د ارزیابۍ لپاره په دوحه کې د ملګرو ملتونو د غونډې د ګډون کوونکو نه غوښتي دي چې د طالبانو په ژمنو ونه غولېږي د افغان مېرمنو د شپې ته کسیزې ډلې د دوشنبه په ورځ د دوحې د غونډې د ګډون کوونکو هیوادونو د ځلو اساسو سره په آنلاین غونډه کې برخه اخیستې او په افغانستان کې د خزو د وضعیت په حق له اندېښنې څرګندې کړې دي د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یوې کمیټې د می د میاشتې په اوله د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته اجازه ورکړې ده چې په راتلونکي هفته کې پاکستان ته سفر وکړي او د پاکستان او د چین د بارنیو چارو د وزیرانو سره وګوري په خاغلی متقی د پخوا رئیس د امنیت د شورا لخوا د سفر کولو بندیزونه شته ده او شتمنی هم کنګل شوې ده د امریکا حکومت هغه لزګونو زرو افغانانو ته چې قریب 2 کاله مخکې د طالبانو د بیا واکمنۍ دونه روسه امریکا ته راغلي دي اجازه ورکوي چې په متحده ایالاتو کې پاتې شي او کار وکړي دغه خبر اسوسییټډ پریس خبری آژانس د دوه با خبرو منابعو په حواله ورکړی دی د شپږ اویا زرو نه زیات افغانان د 2023 کال د اگست میاشتې کې د طالبانو د واکمنۍ دونه روسه امریکا ته راوصل شوی دي د امریکا غږ آشنا رادیونه د نړۍ خبرونه اوري د پاکستان پاوز ویلی دی چې د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستانی طالبانو د ډلې یا ٹی ٹی پی وغړي نیولې دي ٹی ٹی پی لاس روسه پوری د پاوز د دې ادعا په حق له سندي ویلي د طالبانو حکومت وایي چې د سعودي عربستان په همکاري د سودان نه درې سلويخت نور افغانان ایستل دي د دې خبر تفصیل تاسو ته پام را اړو
د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د سودان د افغانانو یو بل درې سلويخت کسي زګل هم سعودي عربستان ته رسیدلې ده په سودان کې د دوه ډلو ترمنځ جګړې لامل ډېر افغانان هلته بند پاتې دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان مرسیال ضیا احمد تکل نن د می د میاشتې په دوهمه نیټه ویلي چې د سعودي عربستان په مرسته د سودان څخه ایستل شویو افغانانو په دوهمه ډلې په دې درې څلوېښت کسانو کې زاړه خلک او ماشومان هم شامل دي تر اوسه په سودان کې د افغانانو د دقیق شمیر پاکله څنګه دی ویل شوی خود طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په وینا لکتر لکه یو سلو شل تنه افغانان په سودان کې بند پاتې دي ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال ادارې په سودان کې د بشري ناورین سره سم په دغه ملک خپل فعالیتونه بیرته پیل کړل د ادارې د اپریل په 15 سمه په سودان کې په جګړه کې د خپل درې کارکونکو د وژل کېدو نه وروسته خپل فعالیتونه ځنډولې وو. د ازبکستان چارواکو ویلي دي چې رای ورکونکو د یکشنبې د ورځې په رفرندم کې په اساسي قانون کې ټول تعدیلات تایید کړي دي. په دغه پیشنهاد شوو تعدیلاتو کې یو تعدیل د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایوف ته زمینه برابروي چې تر 2030 کال پورې په قدرت کې پاتې شي. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د دوشنبې په ورځ ویلي په اساسي قانون کې د تعدیل ټول وړاندیزونه په 90% رایو تایید شوي دي. مګر بارانیو سرونکو ویلي دي سره د دې تاییدې داسې ښکاري چې د رایو په شمیرلو کې ستونزې موجودې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي دي چې هغه اقدامات کېدای شي بشري جنایتونه وبلل شي چې د تاجکستان او قرغزستان قواوو د سپتمبر په میاشت کې په څلور ورځنیو جګړو کې کړي دي. دغه سازمان په یو راپورټ کې ویلي دي چې دواړو لورو د جګړې د قوانینو نه سخت سرغړونه کړې او د اوکراین پوز ویلي دي د خپل هواد په ختیځ کې د روسي قواوو نورې حمله شاته تمولي. کیف د سیشن وی په ورځ ویل روسي قواوو د پرون رئیس د بخمود په خار بیا حمله پیل کړې دي مګر ناکامه شوې دي. او یو خبر چې همدا اوس را رسیدلې ده، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په دوحه کې د افغانستان د وضعیت د ارزیابۍ د غونډې په پای کې ویلي دي نه غواړي چې اوس مستقیمه د طالبانو سره وویني. یو خبريال د سیشن به په ورځ د انټونیو ګوتیرش نه پوښتنه وکړه چې هغه به په کوم شرایطو کې د طالبانو سره مستقیمه وکتل شي. ګوتیرش وویل کله چې مناسب وخت راشي. انټونیو ګوتیرش وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ثبات په حق له اندېښمنه ده. دیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا غږ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی به دا راپور ووري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی ده چې د مولوی امیر خان متقی په مشرۍ یو هیئت به د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په نوبتي غونډه کې د ګډون لپاره د رواني اونۍ په پای کې اسلام آباد ته ولاړسي. دا وزارت وایي شغلې متقبه د پاکستانی چارواکو سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په مسلو خبرې وکړي. په دې اړه د کابل څخه اکرام شنواری راپورټ راستولی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایان احمد زیاتکل پاکستان ته د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د رواني ونی په پای کې د سفر په اړه خبرې شوې ریپورتونه تایید کړي دي. زی احمد تکل رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ښاغلی متکی به په اسلام آباد کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنی چارو د وزیرانو په شپږمه زیر اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي.
د افغانستان حکومت غواړي په دې سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي، تجارتي اړیکو، سیمه ایزو او ترانزیت هر اړخیز خبري اترې وکړي. د دې ترڅنګ به د هیواد د بهرنی چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنی چارو وزیرانو په شپږم درې اړخیز ناسته کې هم ګډون وکړي. په دې سفر کې به د افغانستان او چین د بهرنی چارو وزیران خپلمنځي دوه اړخیز خبري اترې هم ولري.
د دې د مخه د رويټر خبري اجانس د ملګری ولایتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له کوله ویلي چې پاکستان دغه کمیټې ته په ویلي کې اسلام آباد ته د خاغلی متکی د سفر اول ته د چین او پاکستان د بهرنی چارو د وزیرانو سره په زیر اړخي د غونډه کې د ګډون لپاره د سفر د اجازه غوښتنه کړې وه. د خاغلی متکی نوم د پوخا رئیس د یو شپیر نورو طالبانو چارواکو سره یو ځای د امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې شامل دي. د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنی چارو د وزیرانو ترمنځ د زیر اړخي د غونډه لړۍ افغانستان کې د پوخاندي رژیم مرحال د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو د خکېدو لپاره پیل شوی و. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست تیر میاشم په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډي هیوادو په سلورو منوبتي غونډه کې د چین او پاکستان د بهرنی چارو وزیران سره خبرې کړې وې. د نړیوالو اړیکو یو افغان کارپو طارق پرهادی په دې باور دی چې افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د ناتو د ځواکونو د وتلو وروسته دغه هیواد کې د چین خکېلتیا زیاته شوې ده او ځینې چینی شرکتونو د افغانستان د کلونو په سکتور کې پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده.
افغانستان یک کشوری است که معادن داره که چین با او علاقه بسیار زیاد داره. منتها به نظر ما اجلاس در اسلام آباد یک کنترل به اسلام آباد میده که این درست نیست. یعنی محوریت اگر معادن افغانستان است باید است که توی یک مجلس در خود افغانستان شوه و حضور پاکستان چه حاجت.
پا ورته وقتی چینی و پاکستانی چرواکو در چین دیو کمربند یو لاری به پروژه که در طالبان و پومش مشري د افغانستان د ګډون هرکلی کړی دی. د میلیارډونو ډالرو دغه پروژه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا د منځنۍ اسیا هیوادو سره نخلی. همداشان د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت په مشري دغه پلاوی به د پاکستاني چارواکو سره د سیاسي مسلو سربیره په سوداګریزو او ترانزیتي مسلو هم خبري وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزي د افغان سوداګرو بانکي او د سوداګرۍ په برخو کې ستونزو ته په اشاره وایي چې د ګاونډي هیوادو سره چې هر څومره اړیکې خشي سوداګریزي اړیکې هم ښه کېدای شي. ښاغلی الکوزي وایي چې افغانستان او پاکستان ګډې سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې لري، خو د دې سره سره دواړه هیوادو ترمنځ سوداګریزو اړیکو کې ډېرې ستونزې لا هم شته دي. ښاغلی الکوزي امریکا غږ سره په مرکه کې د کراچۍ او واګې په بندرونو کې د پاکستان د حکومت لخوا ځینې محدودیتونه د مثال په توګه یاد کړه. وویل چې کله کله تورخم او سپین بولدک چمن سرحدي لارې هم تړل کېږي چې له امله دواړه هیوادو سوداګرو ته زیان رسیږي.
و ما امیدوار هستیم که تکنیکی صحبت شوه و مشکل حل شوه.
خاغلی الکوزی ویل چې پاکستان ته د خاغلی متکی سفر اول ته پاکستانی چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند مسلو په سر خبرو کې د افغانستان خصوصي سکتور استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان او پاکستان ترمنځ په روسي کلو کې په پرلهپسې ډول د سوداګرۍ کچه کمه شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې په 1401 لمریز کال کې د دواړو هیوادو ترمنځ د راکړې ورکړې کچه څه باندې 2 میلیارد ډالر ته رسیدلې وه.
د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې رسنۍ به کومو ننګونو سره مخ دي؟ په رسنۍ باندې د طالبانو لخوا لګول شوی یو محدودیتونو ته ژوره کتنه، د رسنۍ د کار د کاري چاپیریال تنګیدل، د خبریالانو ناڅرګند وضعیت، له هیواد یې وتل، دولتي سانسور، د رسنۍ ځان سانسورونه، د رسنۍ او خبریالانو اقتصادي ستونزې، د خبریالانو ځورونې، ځانګړي راپورټونه، مرکې او تحلیل، د رسنۍ د ازادۍ د نړیواله ورځې په مناسبت د می په دریم نیټه د امریکا غږ د سپوک بکۍ او تلویزیونی ډیجیټلی او رادیوي خبرونو لالارې اوریدلی او لیدلی شئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، جمهور رئیس جو بایدن تیر ماښام په سپینه ماڼۍ کې د کوچني اختر په ویاړ د مسلمانانو لپاره میرمستیا جوړه کړې وه. جمهور رئیس بایدن وویل چې مسلمانان له اول ورځې څخه د امریکا د ټولنې مهم غړي دي.
Muslims have been part of the United States from the very start.
جمهور رئیس بایدن ویل مسلمانانو د نورو وطن پرستانو سره په ګډه د امریکا د ازادۍ لپاره جګړه کړې او د امریکا د جوړېدو لپاره د دې ټولنې برخه و. هغه ویل یو لومړنی هیوادونو چې د امریکا خپلواکي په رسمیت پیژندلې د مراکش مسلمان هیوادو.
And thank all of you for joining us in the White House.
او نن تاسو ټول مننه چې دلته په سپینه ماڼۍ کې زموږ سره یو ځای شوي. دا پر اخیا د خلکو کور دی، ستاسو کور دی، ستاسو حضور په دې هیواد کې د مسلمانو، ښوونکو، انجینرانو، ډاکټرانو، حقوق پوهانو، سوداګرو او د کانګرس ښځینه او نارینه استادو د مختلفو خدمتونو کارندوی کوي.
په سپینه ماڼۍ کې د لمنځنه په داسې وخت کې وشوه چې د بایدن حکومت غواړي هغه لسګونه زره افغانان امریکا ته راولي چې څه باندې دوه کاله مخکې د طالبانو تر واکمنیدلو وروسته له افغانستان نه ووتل. دا خبره د سپینې ماڼۍ دوه مسؤلین کړي چې د همدې پلان په اړه معلومات لري، خو د اسوسییټډ پریس اژانس سره یې د هویت نه څرګندولو په شرط ځکه خبرې کړي چې د یاد موضوع جزئیات په رسمي توګه تر اوسه نه دي خبره شوې. د ستامه کیږي چې د کورنۍ امنیت وزارت دا پریکړه به راتلونکي اونۍ په رسمي ډول اعلان شي.
تاسو د هغو مدني ټولنو مشري کړې ده چې د مهاجرینو او معلولینو سره یې مرسته کړې. د ښځو لپاره مو په ټولنه کې ځای مساعد کړی او د تبعیض پر ضد درېدل یاست. په همدې ډول د مسلمانو فرهنګ د امریکا په ټول فرهنګي تاریخ کې د موسیقۍ، فلم، ادبیاتو، فیشن او نورو هنرونو کې برخه لرله.
جمهور رئیس بایدن د راتلونکي پریکړه په اړه تبصره ونه کړه، خو هغه د اسلام ضد او مسلمانانو پر ضد د کرکې او تبعیض سره د خپل حکومت د مبارزې یادونه وکړه.
دا زما د حکومت په لومړیتوب کې دی، ځکه خو مې د ادارو ترمنځ د یو بشري ځواک څنګه جوړ کړ چې پر مسلمانانو د حملو او د مسلمانانو سره د تبعیض پر ضد مسایل وڅېړي.
جمهور رئیس بایدن ویل اوس وخت په امریکا کې 3.5 میلیونه مسلمانان دي او دا مسلمانان مختلف ملیتونه او نژادونه لري چې مختلف ژبې هم لري خو ټول د امریکایانو په نوم متحد او واحد دي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پېښور د خزانه کمپ څخه د یو افغان ځوان په اړه راپورټ لرو چې د افغانانو د پرله پسې کډوالۍ او په افغانستان کې د جمهوریت د پرځېدو په اړه د تور غم په نوم ناول لیکلی. زموږ همکارې موسکا صافی له دغه ځوان سره خبرې کړې دي او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
د ننګرهار ولایت عزیز الله کاروان په خپل 40 کلن ژوند کې پېښور ته 2000 کډوال شوی. د غزوان چې د پېښور په خزانه کم کې زیږیدلې او همدلته لو شوې وای په 2014 کال افغانستان ته د زده کړې لپاره ولاړ. هلته یې په ژورنالیزم کې د لیسانس تر کچې زده کړې وکړې او د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون ته یې لار ومونده. خو وای د هغه د خوخی شیبې ډېرې کمې وې او د افغانستان د جمهوریت د رنګېدو سره بیا ځلې کډوالۍ تړ شو.
ځکه دا د پیښور نه او د خزانې کېم نه مزار شریف ستلم دي زنه تقریبا 100 کیلومتر لري ځای د مزار شریف. نو ما د مزار کېم خلکو ویلي چې ته روغي چې ته د پیښور نه مزار شریف ته درس وایلو د پاره راځي. نو ما ورته چې په هیڅ باندې ځل تر اغلم هغه څه چې مجبور کړم چې خپل هوا تلاشم باغی تاسو نه پويږي. کله چې حکومت بدل شو ما د حاکم روي او کده چې زموږ سره کم مډول باندې کم کم سی هغه هر خبر د پیښور نه ډکه. نو ما وې چې دلته کار کول داسې دی لکه یو څوک چې تاجر ونی سي. هغه وخت زلاله ما خپل کورنۍ هم حسوله چې خدای ته ورد دي په خوده کډولې ژوند نکیر شي بیرته راشي افغانستان ته. خو بدبختانه چې غلط ثابت شو کله چې د افغانستان نظام سقوط وکړ بیرته په خوده راغله. نو ما د ټولو وایلی چې تاسو وایلی او وسو شو.
عزیز الله په خپل لګښت د تورغم په نوم د ناول په بڼه د افغانانو د بے پای کډوالی پاړه په 200 مخونو یو کتاب لیکلی چې په پیښور کې د کتاب کو لخوا چاپ شوی دی.
تورغم ناول پورا 200 صفحې دی او دا ناول چې دی ما په خپل شخصي لګښت باندې چاپ کړی او په دې تخیل کې ما هڅه کړې چې د افغانانو د ژوند ټول حصے پکې ټول خونی پکې ټول زاویې پکې. مثلا په افغانستان کې جمهوریت لاړو امارات راغی. د جمهوریت څنګه سقوط شو امارات څنګه راغی دا ډیره لویه پروسه و ډیره زړتنګون کې پروسه و ډیره دردون کې پروسه و. ډیر خلکو ژوندونه د 180 درجه زاویه باندې بدل شو.
هغه وایي چې په افغانستان کې د ځوانانو هیلې مړې شوې دي.
په کابل کې چې ما چې چاله کتاب ورکړی دی نو هغه سره ما بلس خبرې کولې د انګیزي خبره کوي کوم چې ځوانان څومره هدف پوري د دې ژوند لپاره هغې خپل انګیزه د لاس ورکړه کارونه خپل لپاره د ژوند کولو لپاره. نو ما ته چې 500 افغانۍ باندې کتاب دی د روان شناسي کتاب و هغه څوک ناخلي ولې زورتم چې کتاب ولې نه نوې نوې شي کتاب ولولو وسه لپاره مونږ چې دا دومره د شل کال د 22 کال تحصیلونه وکړه هغه مونږ د سګټه راکړه زمونږ اسناد ته خلک حیثیت نه ورکوي چې را د مدرسې د قاری اسناد د پی جی ډاکټر د اسناد نه خدي دا دینه معلومه کړي د خلکو انګیزه د جمهوریت پر پرځدو باندې څومره کمزور شو څومره خلک مایوس شول د ژوند په
کڅه. هم عزیز الله په پیښور کې له ویب ټلویزیون سره دند لري خو وايي د افغانستان ناڅاپي سقوط د ډیرو افغانانو هیلې په اوبو لاهو کړي او شل کلن لاسته راوړنه یې سفر کړي.
عزیز الله چې غختل یې له کډوالۍ لري په خپل هیواد کې آزاد ژوند وکړي د جمهوریت پړنګې دوه څخه په نا امیدۍ یو ځل بیا کډوالۍ ته اړ شو. خو دغه ځوان وړي چې د خپل لیک او د هڅو لاره په افغانستان کې یو مثبت بدلون راولي. موسکا صافی امریکا غاګ پېښور.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی.
په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
دا هم د پولیو په اړه رپورت. یو شمیر روغتیایي مسؤلین وایي کچیرې د ګوزان په ضد مبارزه همداسې بریالۍ روانه وي، د سش کال تر پایه پورې به په هیواد کې د پولیو پیشه مېستر نه سي. بیا هم اړتیا ده چې تر راتلونکو دوو یا درو کلونو د ګوزان کمپاینونه تطبیق سي. نور حال
د سویل خاتی زون یو شمیر روغتیا پالان په دی باور دي چې د ګوزن له ورستۍ مثبت پیښې نه تر دریو کلونو پورې بیا هم تر پنځه کلنۍ کمومره ماشومانو ته د واکسین کمپاین تطبیقول اړین دي. په خوص کې د ماشومانو متخصص ډاکټر قدرت الله درمان امریکا غږ ته وویل چې پولیو یا ګوزن په خاوره او اوبو دواړو کې تر یوې محدودې مودې ژوندی پاتې کیږي. نوموړی په دې هکله آشنا راډیو ته داسې وویل،
ماشومانو د فلج د لیبی هوی سره ستراتیجی یا ایرادیکیشن ستراتیجی داسې ده چې ټول پولیو چې کوم د واکسینو پروګرامونه دي دا به تر هغې پورې دوام کوي څو پورې چې پولیو په مکمل ډول صفر شوي نه وي. کله چې پولیو صفر شي بیا به هم روټین واکسینونه دوام کوي، ځکه چې پولیو وایرس په خاوره کې تر شپږو میاشتو پورې او اوبو کې څلورو میاشتو پورې ژوندی پاتې کیږي.
له بلې خوا کابل کې د پولیو بیړنۍ عملیاتي مرکز هم تاییدوي چې د پولیو له منځه وړلو تصدیق اخیستو لپاره باید د کمپاینونو تطبیق او نظارت په غوره توګه مدیریت شي. د پولیو بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومن امریکا غږ ته وویل چې د پولیو پیښو له مهارولو وروسته درې کاله کافي وخت دی تر څو په انسان او چاپیریال دواړو کې دا وایرس په بشپړه توګه له منځه یوړل شي.
د دې لپاره چې د پولیو د منځه وړلو سرټیفیکیټ ترلاسه کړو نو د پولیو د اخرنۍ پیښنا تر درې کلونو پورې باید یو قوي سرویلانس په موجودیت کې د پولیو هیڅ پیښه مثبت ونه لرو. د چوالې درې کلونه انتخاب شوي دي، مختلف فیلوتونه لري. دویم، د درې کاله کافي وخت دی چې یو قوي سرویلانس په موجودیت کې په روغو انسانانو کې یا په محیط کې او هم د پی کې پیښو چې اکیوټ پلاسټیک پرالایسس ویته یې هیڅ وایرس پیدا نه شي.
د نوموړي په وینا کچېری د هیواد کومه سیمه کې ګوزن وایروس په محیط کې په دوراني حالت کې قرار ولري، د څارنې یا نظارت قوي سیستم په درلودلو سره یې تغیر شوی بڼه پیژندل کېدای شي. ښاغلی مومن زیاتوي،
دا چې د پولیو وایرس یوازینی محصول انسان دی او په محیط کې د زیات وخت لپاره ژوندی نشي پاتې کېدلی، نو د یو لوړ کیفیت سرویلانس سیستم په موجودیت کې کچېرې یوه ساحه د واکسین نه په دوامداره توګه پاتې هم وي او په هغه ساحه کې د پولیو وایرس دوران یا سرکولیشن ولري، نو د پنځلسو نه تر اتلسو میاشتو وخت ته ضرورت دی چې د پولیو وایرس خپل جینیټیکي شکل ته تغیر ورکړي یا هغه شکل د ارفن وایرس په نامه یادیږي بدل شي او بیا د سرویلانس سیستم په واسطه پیدا کېدای شي.
روغتیا پالان په دې اند دي چې کاک د ګوزن په وړاندې مشترکه مبارزه هم داسې دوام پیدا کی شونې ده چې افغانستان هم د هغو هیوادونو په لیست کې اضافه شي چې ګوزن یا پولیو یې د تل لپاره له خپلو سیمو پاکه کړې ده. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې رسنۍ به کومو ننګونو سره مخ دي؟ په رسنیو باندې د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو ته ژوره کتنه، د رسنیو لپاره د کاري چاپیریال تنګیدل، د خبریالانو ناڅرګند وضعیت، له هېواده یې وتل، دولتي سانسور، د رسنیو ځان سانسورونه، د رسنیو او خبریالانو اقتصادي ستونزې، د خبریالانو ځورونې، ځانګړي راپورټونه، مرکې او تحلیل، د رسنیو د ازادۍ د نړیواله ورځې په مناسبت د می په دریمه نیټه د امریکا غږ د سپوک بکۍ او تلویزیونی ډیجیټلی او رادیوي خبرونو لاله اوریدنی او لیدلی شي.
نو اوریدونکو د امریکا غک سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي له هغه وخت نه 50 کاله تیر شوی دی چې د امریکا او ویتنام ترمن جنگ پای ته رسیدل ده او تقریبا لسیلر شوکال نه را پدې خو چې دغه دوه هیوادونو ترمن روابط آتش شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هانوی ته د خپل تازه سفر ان په وخت کې ویل په دغه وخت دواړو هیوادونو روابط داسې پر مخ لال چې قوي ډینامیک او منتج دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې د دوه تمرکز په خپل ځای دی چې امریکا د ویتنام د کامیابۍ په باره کې ملاتړ ته دوام ورکوي چې د ویتنام د خلکو دپاره ښه ده، د امریکایانو دپاره او په حقیقت کې د ټولې سیمې دپاره. زمونږ هیوادونه په نمنون کې توګه د ګډو پراخو ګټو په پاره کې همکاري کوي. موږ په دې عقیده یو چې د ویتنام د لوړې ارزو په ملاتړ کولو سره موږ خپلې پر مخ بیاو. د امریکایانو د کارونو له پیدا کېدو نه او د امریکایانو د تجارت له قوي کېدو نه تر اقلیم د ستونزې په پاره کې داسې پرمختګ پورې چې په موږ ټولو باندې تاثیر کوي چې د مصیبتونو او وبا مخه ونیسو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې امریکا او ویتنام په بین الستیج او صحنه باندې په ګډه کار کوي چې په ویتنام او ټوله سیمه کې پراخه سوکالي پیاوړې کړي. د ویلې موږ هم خپلو دوه اړخیزو اقتصادي روابطو ته وده ورکوو. امریکا د ویتنام سره د مهمو ورشو اصلاحاتو په برخه کې مرسته کوي. په دې کې کار، ذهني وسایل، عادلانه تجارت شامل دي چې په نړۍ کې یو د چټکو وده کوونکو اقتصادونو نه منځته راوړ. موږ ان په دې عقیده یو چې ویتنام به خپل هدف لاسته راوړي چې د 2030 کال پورې د لوړ عاید هیواد شي. د داسې ودې په تعقیبولو سره چې ټولې ټولنې پورته کړي په داسې حال کې قوي کېږي چې د اقلیم د بدلون سره ځان برابر کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې موږ په حقیقت کې پوهیږو ویتنام مخ په زیاتېدونکو توګه د هغو کوښښونو په باره کې حساس ده چې د اقلیم ستونزو مخامخ کړی دی. په داسې حال کې د ویتنام اقدامات کوي چې د اقلیم انرژي د انتقال په باره کې مشر شي. امریکا په دغه ستر ظرفیت کې پانګه چونه کوي. موږ په دوه اړخیزه نوي اقلیمي پروګرام پیل کوو چې د خو سیستم له ژغورل نه نیولي ان تر په میکان دلتا کې او د شولو لفارمونو نه نیولې ان تر زهرجن ګاز د کومولو پورې هر شي کوي چې د پاک انرژي سیستم ته پراخته ورکوو چې په مارکیټ کې ورنه کار اخیستل کېږي او د الکترونیکي موټرو جوړولو ته پراخته ورکوي چې زموږ خصوصي سکتورونه قوي کوي چې د اقلیم اقدام منځته راوړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې بل اخره موږ ویتنام ته د امریکا دریم ساحلي ګارد انتقالوو چې د غزمی د څلیر شتو بحریه بشپړوي او نور تجهیزات روزنه او د عملیاتو مرکزونه چې موږ د 2014 کال نه را په دې خوا برابر کړی دي. ټول دغه کوششونه د ویتنام ظرفیت قوي کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د بیړۍ چلونې پورې په مربوطه سوله او ثبات کې برخه اخلي. امریکا ژمنه کړې ده چې د قوي، سوکاله، خپلواکه او غځېدونکي ویتنام ملاتړ کوي. موږ د ویتنام د حق احترام کوو چې د خپل سیاسي سیستم له مخې د خپل راتلونکي بڼه برابره کړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
د
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.